سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر 9 بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسانې د قاچاق او د دوو سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایي ملسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسی ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسی ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولی دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې مخکله دي چې د ازادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلی دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره د همغږۍ په پار ماسکونه تړلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن وانجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته ویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د جنو او شذو لوري پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغه څخه استفاده کوي او پر شذو او جنو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لري سي.
د بشری د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان شوسو او جنونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یو بیلګه ده چې نارینه ویندویانو له شوسو سره د خواخوږي او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي اميري زیاتوي چې افغانستان داسې مشهي تړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبريالانه مجبور شوه چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بشتن نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لښپژم ټولګي پورتنجونی لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولای او پارکونو ته هم د نارینه او شزینه د ورته ګورزی بیل شوی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت لمخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړی دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شاشي او د دې شورا پر هغه مخکنی غوښتنه چې او به پر هغه مخکنی غوښتنه یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم درس په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او هم درس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان نوره بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري حقوقو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخپټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینهوو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي؟ د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي. زاهد الله زیارمل لیکلی د حجاب مراعاتول لازمی دي، باید خځې مراعات کړي. خدای ویل طالبانو څخه لمړی توبونه پاتې دي، کوم چې مهم مسائل دي لمړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد ورداګ لیکلی دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، لدی په شاکې د هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلی د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی، د ویندوی چې خپل پټوي د ډیر سخت کار دی او دوی غواړي خځې لسره لکوره بهر راونوزي. د هلمند په ولسوالیو کې دکانداران خځو ته د سودا ل ورکولو منې کړی دی. اکرام الله افغان لیکلی ټولو افغانانو د دې پریکړې خطو د هرکلای کړی. سباون ملکزی وی په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانگزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامی امارات مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلی دی چې په خدای کې ور بدل کړي دا ځل ټلویزیونونه هم ور تړي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړی ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د برتانیا د پارلمان یو شمیر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بریتانیا صدر اعظم د دې سربیره چې دغه هیواد د ولسی جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د بریتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات شي چې پروسه شکل له افغانستانه د بریتانیایانو وتل په یو ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د بریتانیا پر ګټو منفي اغیزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسي تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو. استاد یاسم جانسن د خپل دریس دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چارې له خپل متحدانو سره خیانت وو او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد یاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصت یو تللی وو. د استاد یاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی وو د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی وو یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وایستل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو مسایلو په برخه کې لمړی د امریکا د ټکساس ایالت د دازو موضوع ته ورځو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لمړني خوندې کې یو ځوان سړی 13 ماشومان او درې مشران په دازو وژل دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانه پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د دازو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولی اواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دی درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والی ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې مشکوک برید کوونکی د سیمه یو اوسیدونکی 13 کلن سالوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دی چې برید کوونکی مخکې لدی چې د راب په نوم لومړني خوندې ته د دازو په مقصد ولاړ شي خپل انا هم په دازو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپل هم د پولیسو په دازو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دی چې په دازو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیښه په متحده ایالاتونو کې په تیرو څو کلونو کې په دازو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناتو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. یانس ټولټنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناتو د غړیتوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناتو د غړیتوب له مخالفت لاس واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناتو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل
پرزیدنت پوتینز وار اون اوکراین هاز شټرد پیس ان یورپ.
د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړسوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناتو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري، یو دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې ولسمشر پوتین ناتو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه په شا شي او د دې لپاره چې د ناتو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناتو د روسیې سرحدونو ته نور ورنږدې شوې ده. سولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناتو سره یو ځای کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شو. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لمړی کلین پلندن کې
دینو لیکوال او شاعرانو لاس نیولای ام کوم.
په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شو.
پاتې شي پاتې ګو بیا به بوډا ګان شو پام صاحب نه پاتې ګو پدې معنی ما سټیج لو بلی کلی دا
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کی شي.
په خپل ویب سټ کې عبدالوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لګلای شئ
او کده دې ادبي خبرونه تر اخیره را سره وي. نور مطالب هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینه کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه، سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Farinitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival janat tai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنوله ساو څلور نویم کال کې د پال پنوم د فرانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میله ولسمې تر اتويستمې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1927 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هچکاک او براد بیټ هم په سرو سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستی دي. دا فیستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او پر اوس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیستیوال کې سکل اتل لس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي. خو سکل د دې فیستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نه کړه او ولایت کې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیستیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فیستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپک کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فلمه.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړای. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو پترڅکی هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو لارې دا مسابقه کتله او رای ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپل رای ورکړ چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمزکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوي، د ځینی مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکې کیسه لیکوال عبد الوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټي د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفې ده. دا د کوانانو په کتابونو پچاپ کې د زونو پرهنګي وندو په تنظیم کې د خلاص لاس درود ملکه د ډیرو لیکوالو شاعرانو لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظریې د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظریې سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظریې د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظریې یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهاک بیا د مرحوم نظریې د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظریې یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظریې سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظریې د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظریې ژوند لیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظریې زوی میوند نظریې وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظریې تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو ویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانه لاله غوړی چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د ویشې او نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نوري جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له شاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نمونه دغه شعر ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نمونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زلرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دی هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي منتلېږي هغه ویب سایټ کې دغه کې پورته کوي. نو بیا حکمان زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزه بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزه اعلان شي؟
اعلان خو په خپل ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
یو شعر به لوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوې نوی چاپ شوی ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعر ده چې تر اوسه د شعرونو یو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوی ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښي شي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښتي، هم مقید هم آزاد، خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پرې تسلی کیشي. دا هم د امینې فنا یو آزاد شعر د دې خپل شخ.
کاش کې شعر می لکستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توری توری استاد و گر گر استرگ و غند خوک وی کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی لکه حس دمین توب وی کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو بشبنم لند وی کاش که شیر می کاش کې شیر می لکستا سمندر سړوي موسیقي لکستا د زړه رضا وای فرق رکی روانه ته خوګي مين رڼا وای کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای لکستا پستا اروا وای روح او زړه می ورمین وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا کوسری غک وی ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکی دلی کاش کې شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی کې لکا پان را پیدلی کاش کې شیر می کاش که شعر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑ کی میل وی خوشبوئی دلونگو لٹر زما خطلی کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لک توائی 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلی اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوې لکه د ښاغلی اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څه خواورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی؟
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخه ته پروت دی، زو د توې من دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکل دي، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده.
ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دی او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغون شي؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکرپټ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکرپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکرپټونه هم رانه ورکشي، او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته. شیرونه را سره ټول دي. د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سره یم، د لیکنو په عقل باندې امین نه یم، د خپل لیکنو په عقل، د نورو د لیکنو نه، د خپل لیکنو په عقل قطعا امین سره نه یم.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو چې تاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شوی دی.
ډیر کم دا او د دې ایر نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کم چې کوم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسو پوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچې په کتاب باندې شوی دی، دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله، نو بیا را نه دوره کېدله. سټیج ډراما وه، سټیج لوبه وه د ماشومانو دپاره. پاسې چې پاڅېږو بیا بوډاګان شو، پام سابه نه پاڅېږو. موږ چې واړو پلار مې خدای په جنتونو کې ساتي چې په پاڅېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله، پاسې چې پاڅېږو بیا بوډاګان شو، پام سابه نه پاڅېږو. په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو دپاره، هغه هم رانه ورکېدل، نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا د دې خسته پوښتنه وکړله. دی له ځان سره چې نه، دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی چې خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو، نو ما چې زه وبې زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا
پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لاړ دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شو. نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. یو ټوکی راته را لېږلې ده د هارد کاپي. نو زما د دې هارد کاپي ډېر ګرانه پریوزي، په 14 پاونډ باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارد کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کوم. ای بک یې بیا زه کیم دلته ورکم او امازون ته ورکم. نو ای بک بیا هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام داری شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغې معادل چې هر څه راځي په هغه کرنسۍ کې که درهمي که دیناري هغې کې به ورکوي او هغه پیسې به ما له نه راځي، هغه پیسې یو فنډ لځي. دا فنډ چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ما ته راځي.
ل ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلی مکه دی.
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو ریدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږ زخمو سره عادت کړو، زمانې موږ دوکه کړو. زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبا لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که غواړې ستا د دنګې خندا کاسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې کا او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم. تله سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه، په لوړ ستونې دومره لوړې چیغې وکړه چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي. چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
د خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کوم واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، لوی خبرتیا ورسته بل قسیم جیرنه چې د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستې دی، دا وورو چې د تاریخي مانو یو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پلې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات لري تل کې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کې د کڅګر ډېر زیات بتعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات چړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیارډونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او دا ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خو په دې دي چې دته دومره توجه نه ده شوی، ورسونه نه دي ورکول شوی. مګر او دموږ ډېر برخه همدا شي پاتې لکه د افغانستان یو نړۍ تاریخ نه لیکل شوی، شو د اجتماعي تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو ډېرو کلونو کې کدا وضعیت خپه مخ لاړ شي
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده د افغانستان په آرشیف کې، په دې برخه کې اسناد شته او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی د هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
بالکل دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت، د دې جنې په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بحث لري، د آرکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ، په هر کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر دې دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو انټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروستۍ بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معماری په اړه ډېر زیات کم پوهیږو. چې څنګه په یو غټه ډېره پرې اړه کتاب نه لري لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ دې په دې نه سوخر کوم چې فکر کوو فرض مثال په افغانستان کې او جریله کورونه بیل جوړې دي، موږ پوهیږو چې څه ځړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانه تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعې کې، کوم وګورو پخلنځي نو موږ منده دي ښځې خراب ځای کې پټول نه کې برکه سوجري بیا ډېر لوی ډېر رنگینی وي، ښایسته وي. نو دا ښه چې فرض مخزو ته په پوره حقونه نو مله اوسوي، ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کوه هغه تر ډېره خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و. مګر برکه د کوم څه د سړو ځای نو هغه ډېر زیات مهم. نو د دې لارې هم موږ کولای شو چې اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم او لکه تاسو ته ارزو کوم چې په پاکي خلق د تاریخ یو ډېر لوی آگاهی لري، په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده. تاریخي معنی تاریخي ځای نه متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا دسه. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کال نو یو ډېر
له شغلی زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاور.
پل خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته ستا او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله اکبر.
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د د په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړ شو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه شوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل شوی دی. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د بخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10000 کسان مونږ کولای شي.
ازادي رادیو مجله اوري. د ازادي رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر پاره. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی. دا کتاب او کلمه مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کې سره ته تیروي.
پاتلسمه پیړۍ کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. پانده غورزه او شاهزاده وزه کی چټول انګلستان ورته سترګې پلارو. غلی غریب الګ لګرالو شو او کوسو کې به خیرات راټولو. د دې سوالګر ارمان شو شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده. بای بای چې ملګرو ته کیسه کولې هغه بور پوری خندل وهي. اورس پتلوت لو کې د مانای مخترسيږي. دروازه خلاصه ده. دنه نګوري چې شاهزاده په لو بوخته. واجب ادا ده چې د دوړو سری هم یو بل ته ډېری ورته دي. یو دم ټیله خوري غورزی سرته پیرادار ولاړی او ورته وای زله دې ځای لاشه. خود شاهزاده ورته را پام کیږي او دنه نه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځایستای چې موږ هر خوا ته وغواړل تتللی سو لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راسي پیرادار یې نه پرېږدي او د سوالګر په کر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم خو یې سوګم کوي. باور نه کوي او ورپورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري، سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي، شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګاللو وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي، دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څو ګار دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي، هغه ټولې پر ځای کړل، مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړې، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغه نه وخت زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دوی په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به وایم، دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي او انقلاب رامنځته کړي سي.
د ځواب لا ځواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼه رانغاړو. تر بلې ویمو، زه احمد شبر، په خدای سپار. Thank you.
Oh,